ستړي مشي خدمنو اوریدونکو او د دی وراجو په خبري خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې 28 ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپه، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8 بجې دي او د نوومبر د میاشتې 28 ده. زه هم ستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. سوریه په حلب ښار کې د روسیې په ملاتړ پوځي ځواکونه توانېدلی دي چې د یاغي ډلې تر ولکې لاندې د مسکان هنانو ولسوالۍ په بشپړه توګه خپل تر کنټرول لاندې راولي. بلې لوري ته د نړۍ یو شمیر مشرانو د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو په مړینې د کیوبا د ولس سره خواخوږي کړې دي او د امریکې ولسمشر باراک اوباما کیوبا ولس ته ویلي چې د دې هیواد سره د ښې اړیکو برابرولو پر لپاره هلې ځلې روانې ساتي. ولې لوري ته د پخواني دیموکراتیک ګوند او د امریکا ولسمشرۍ ته نوماند د هیلری کلینټن کمپاین اعلان کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنه پیلوي. سرټی کې تاسو اوریدل وز غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټننټ جنرال قمر جاوید باجوا د ځمکني پوز نوې مشر ټاکل شوی دی او همدغه راز لیفټننټ جنرال زبیر محمود حیات د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ټاکل شوی دی. دواړو پوځي مشرانو ته د خالی شنبې په ورځ د جنرال په عهده ترقی ورکړی شوې ده او د دواړه جنرالان به په 9 نوومبر د خپلو څوکیو مشرۍ سنبالوي. اخوا پاکستان او افغانستان مشرانو ترکمنستان کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال لیدنه کړې ده او دواړو هیوادونو ته په تاوژنو اړیکو یې خبرې اترې هم کړې دي. د امریکا غږ د انګریزۍ څانګې د یو راپور تر مخه پاکستاني چارواکو د نورو تفصیلاتو ورکولو پرته ویلي دي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غني په دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزو معاملو خبرې کړې دي. اخوا د سوریې په حلب ښار کې د تیرو څو دوامدارو ورځو راهیسې عملیاتو وروسته نن د روسیې په ملاتړ پوځي ځواکونه توانېدلي چې د یاغي ډلې تر ولکې لاندې یوه ولسوالۍ په بشپړه توګه خپل تر کنټرول لاندې راولي. حکومتي رسنۍ وایي چې د مسکان هنانو ولسوالۍ دا مهال د حکومتي پوځیانو په کنټرول کې ده. دا ولسوالۍ د حلب ښار ختیځ لوري ته پرته ده. اخوا د سوریې لپاره بشري حقونو د څار اداره وایي چې دا به د شام حکومت سره د داعش او یاغي ډلې په مبارزې کې ډیره مرسته وکړي. بلې لوري ته د کیوبا پخوانی ولسمشر او د کمونست انقلاب مشر فیدل کاسترو د نوي کالو په عمر کې ومړ. دغه اعلان هغه ورور او کیوبا ولسمشر راول کاسترو کړی دی. ټاکل شوی چې نن به د نوموړي مړی وسوځول شي او همداشان په کیوبا کې څو ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. فیدل کاسترو په کیوبا کې د نیمې پیړۍ پورې حکومت کړی دی او په کال 2008 کې یې واک خپل ورور راول کاسترو تاس پارلی دی. کیوبا کې یو ګوندیز نظام دی او فیدل کاسترو د یوې اوږدې مودې نه د دغه ګوند مشر پاتې شوی دی. د نړۍ بیلابیلو مشرانو د هغه په مړینې خواخوږي څرګند کړې دي. د فرانسې ولسمشر هغه یو ډیر لوړ شخصیت لرونکی رهبر وباله او همداشان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه ستاینه کړې ده او د سیمې لپاره یو سمبول بللی دی. د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د کیوبا د انقلاب مشر فیدل کاسترو یو ظالم دیکتاتور بللی دی چې خپل خلک ځپلی دي. هغه دا خبرې خپل په یو وینا کې ترسره کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله خبر پاڼه کې د فیدل کاسترو د مړینې په تړاو د هغه د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د کیوبا خلکو ته د خپلې دوستۍ لاسونه وړاندې کولو خبره هم کړې ده. بلې خوا د پخوانی دیموکرات ګوند او د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته نوماند د هیلری کلینټن کمپاین اعلان کړی دی چې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنه به پیلوي. د امریکا ویسکانسین ایالت کې به دغه بیا شمیرنې پیل شي او د دې مشرۍ به د امریکې د شنه ګوند یا ګرین پارټۍ پخوانی مشره جل سټاین کوي. د میرمن کلینټن د ټاکنو کمپاین وکیل مارک ایلیاس په یو پوسټ کې له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ویسکانسن ایالت کې د بیا شمیرنو په پروسه کې له دوی سره ګډون او هم لاسي وکړي چې آیا د 8 نومبر د ټاکنو پایلې کې خو به کوم بهرنی لاسوهنې نه وي شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه ته غواګی ستاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو ولورې ته. تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې د سوریې په حلب ښار کې د تیرو څو دوامدارو ورځو راهیسې عملیاتو وروسته نن د روسیې په ملاتړ پوځي ځواکونه توانېدلي دي چې د یاغي ډلې تر ولکې لاندې یوه ولسوالۍ په بشپړه توګه خپل تر ولکې لاندې راولي. دغه ولسوالۍ مساکان هنانو نومیږي چې د حکومتي ځواکونو په لاس کې راغلې ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو سره وړاندې کوي په خبرونه کې زمونږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د شام پوز دا وکړي چې د حلب ښار شرقي برخې باندې مکمل واک راوستي. حلب د شام ټولو لوی ښار وو چې تیرو څلور نیمو کالو راسې د حکومتي باغیانو په قبضه کې پاتې شوی او د شام صدر بشار الاسد حکومت په ضد مزاحمت کړي. د شام پوزونو د روسي جنگي جازونو مرستې سره د حلب په شرقي برخې باندې تیرو یو څو ورځو راسې سخت عملی کړي او اخیره د حلب شرقي برخه خپل اختیار لاندې راوستي. د شام ریاستي میډیا تر مخه د حلب په شرقي برخې کې د ماينونو د صفایي کار هم روان شوی دی. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د حلب مساکان هنانو سیمه حکومتي عسکرو قبضه کړي او د دې قبضې وروسته د باغیانو د رصد او کومک لارې نیخ پنیغه د شامي عسکرو د نظر او د بریدونو لاندې راغلي. غربي سیړونکو هم وایي چې مساکان هنانو نیولو سره شامي عسکر کولای شي چې د باغیانو شمالي حلب سره رابطې ختم کړي او دا رنګي باغیان خپل نیولو علاقو نه یو بل سره د کومک کولو جوګه پاتې نشي. په حلب خار کې وړاندې نه حالات ډیر خراب او د خوراکي توکو بحران پیدا شوه چې لامل یې په خار کې دونی ملکه عام ملکی وګړي د ژوند سره تړلي ضروري شیانو د قلت سره مخ شوي دي. په تیرو ورځو کې د شام پوزونو د روسی هوایی ځواکونو سره په حلب کې هسپتالونه هم په نخه کړي چې له وجې جوبل او ناروغ خلکو د علاج ټولې لارې تړلې شوې دي. صدر بشار الاسد په خشمنه سرګند کړي چې حلب به آزاد کړي او هر یو قیمت پرې کولو ته تیار دی. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر سمانتا پاورز هم تیرې اونۍ سلامتی کونسل غونډې ته وویل چې په لږ وخت کې 300 عام ملکی وګړي وژل شوي او نور هم داسې شته چې شمیرې لا نه دي معلومه. میرمن پاورز د شام او روس په حکومتونو تورو لګو چې عام خلک او هسپتالونه په نخه کوي کم چې جنگي جرم دی. د امریکې سفیر سمانتا پاورز د سلامتی کونسل مشرانو ته زیاته کړه چې حقیقت دا دی چې د شام حکومت او روس په حلب کې داسې حالات پیدا کوي چې لوګه زیاته شي په خلکو دومره بمباری وکړي چې باغیان وسله غورځولو ته تیار شي. خو اخوا د شام حکومت او روس دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی خپل عملیات د ترهګرو په ضد کوي. ملګرو ملتونو او غربي هیوادونو په حلب ښار کې حالات یو بشري بحران ګرځولي چې پکې عام خلک د جنگ ښکار دي او زیاتره پکې ماشومان او زنانه په نخه کیږي. په حلب کې جنگي دون کې د یوې ډلې کمانډر میډیا سره په خبرو کې وویل د حلب په شرقي برخه کې د شامي عسکرو ګټې او تیزی سره علاقې د باغیانو قبضو د وتو اصل وجه د نړیوالې ټولنې خاموشي ده. نوموړي زیاته کړه چې مرګ جوبلی او بیا د هسپتالونو نشتوالي داسې حالات پیدا کړي چې باغیان نشي کولای چې د شامي عسکرو او د روسي جنگي جازونو په سمې طریقې مقابله وکړي. په حلب کې د جنگیدونکو ډلې کمانډر تورو لګو چې په امریکې کې د حکومت بدلېدو خبرونو په حلب کې هم حالات سخت کړي. ایران او د روس حکومت ته معلومه ده چې په امریکې کې حکومت بدل شوی او دوی د دې وخت نه پوره فایده اوچتول غواړي او حلب ښار دوی ته یوازې پاتې شوی. دا وخت په شام کې د امریکې 300 ځواکونه په میدان د داعش او نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو کې برخه اخلي. تیر زیارت پر ورځ هم د امریکې یو پوځي سکاٹ ډیټن د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. د امریکې دفاع سکرتر ایش کارټر په خپل بیان کې وویل چې دا یو یادګیرنه ده چې څنګه زموږ پوځیان نر او زنانه په ګردې نړۍ کې زموږ حفاظت لپاره خپل وظیفه ترسره کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
Thank you.
او تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږیست. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور واوریدلو چې د سیریا حلب ښار په حکله وو. دا مهال زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته تاسو په خبرونو کې هم ویل چې د نړۍ یو شمیر مشرانو د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو په مړینې باندې د کیوبا د ولس سره خواخوږي شریکې کړي دي، او د امریکې ولسمشر باراک اوباما کیوبا ولس ته ویلي دي چې د دې هیواد سره د ښې اړیکو برابرولو لپاره یې هلې ځلې روانې ساتي. په دې تړاو یو راپور چې زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی، تاسو ته په خبرونه کې دا مهال وړاندې کوو.
د امریکې صدر باراک اوباما د کیوبا د ولس سره د دغه هیواد پخوانی مشر فیدل کاسترو په مړینه غمرازی کړې ده، او هغوی ته یې تسلي ورکړې د کیوبا سره به د امریکې تعلقات معمول ته راوستلو په لړ کې خپلې هلې ځلې دوامداري ساتي. نوموړي اوباما په یو بیان کې د کیوبا د ولس سره د خواخوږۍ څرګندولو په وخت ویلي، نن موږ د فیدل کاسترو کورنۍ سره غمرازی کوو او زموږ دعاګانې او نیکې پیرزونې د کیوبا د ولس سره دي. د کیوبا خلکو ته دی واضح وي چې هغوی په امریکا کې یو خواخوږی دوست او ښه ملګری لري. دا خبره په ډاګه ده چې په امریکا کې د کیوبا وګړي د حق رسیدلي صدر فیدل کاسترو په اړه بدلې رای لري، نو ځکه صدر باراک اوباما په خپل بیان کې لکه د نورو مشرانو په شان نه خو د صدر کاسترو ستاینه کړې او نه یې په هغه ټکونه کړې دي، او دغه کار یې د تاریخ پاڼو ته پرېښی چې د کاسترو په اړه د ښه یا بد فیصله به راتلونکی وخت کوي. صدر باراک اوباما ویلی په خپل صدارت کې دا پوره کوشش کړي چې د کیوبا او امریکې ترخه مازی پر راتلونکي تعلقاتو اثر وانه چوي، او خپل تعلقات د ښه گاونډیانو او دوستانو په شان په هغه شریکو رشتو راټول کړي چې زمونږ ترمنځ شریک دي، لکه گاونډ، کلتور، تجارت او انساني اقدار. د امریکې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو په مړینه په خپل لومړي ټویټ کې صرف دا لیکلی وو چې کاسترو مړ شوی. په دویم ټویټ کې ښاغلی ټرمپ حق رسېدلی صدر فیدل کاسترو یو ظالم حکمران بللی، او د ده په وینا چې 60 کاله یې خپل ولس زورولی دی. نوموړي ټرمپ د فیدل کاسترو زمانه یوه د ظلم او غربت، بېوسۍ او غلا غلطۍ ډکه زمانه بللې، چې پکې په لویه کچه د بشري حقونو سرغړونې هم د ده په وینا شوې دي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې ده د کیوبا د ولس سره به د هغوی په ازادۍ کې لاس امداد کوي. د امریکې د فلوریدا ریاست سینیټر مارکو روبیو د چا مور پلار چې د پیدایش نه وړاندې د کیوبا نه امریکا ته راغلی وو، او هم د کیوبا په پخوانی مشر فیدل کاسترو د ټرمپ په شان ټکونه کړي، او ویلي دي ډکټیټر مړ شوی خو د ډکټیټر ظلم جبر لا ژوندی دی. چا چې اقتدار په دې خبره اخیستی وو چې کیوبا کې به خوشحالي او ترقی راولي، ولی وروستو یې دغه هیواد په کمیونیزم کې د بدلولو سره د غربت او نیستۍ په زندان کې بدل کړو، او په 60 کالو کې د کیوبا په میلیونونو وګړي وتښتېدل، او په ګڼ شمیر کې مخالفین یې په جیلونو کې وراسته کړل. د امریکې ترڅنګ د نړۍ نورو مشرانو هم د کیوبا د حق رسیدلي مشر فیدل کاسترو په مړینه متضاد غبرګون ښودلی. د فرانس صدر فرانسوا اولاند نوموړی کاسترو د 20مې پیړۍ یوه لویه هستي بللې ده. د مکسیکو صدر انریک پینا نیټو په ټویټر پیغام کې د نوموړي کاسترو په اړه ویلي، دی د کاسترو په مړینه سخت تردیدلی، څوک چې د کیوبا د انقلاب وروستو د ټول هیواد دپاره د 20مې پیړۍ یو پیژندلی نوم دی. د روس صدر ولادیمیر پوټین هم حق رسېدلی مشر فیدل کاسترو د دغه پیړۍ یوه علامه بللې ده. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف هم د ښاغلي کاسترو په اړه ویلي، خپل هیواد یې ډیر مضبوط کړی و. د کیوبا پخوانی انقلابی مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ ناوخته د 90 کالو په عمر کې مړ شوی. د امریکې صدر باراک اوباما د دې کال په شروع کې د کیوبا سفر کړی و چې په کال 1983 کې د صدر کیلوین کالج وروستو لومړی امریکایي صدر دی چې د کیوبا دوره یې کړې ده. نوموړي کوششونه کړي چې د کیوبا سره تعلقات سم کړي، ولی څېړونکي وایي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په واک کې د راتلو سره به د اوباما د انتظامیې د کیوبا د پاره پالیسي هم د نورو یو شمیر پالیسیو ترڅنګ د بدلون سره مخ کیږي، او د کیوبا سره یو څخه کېدونکي تعلقاتو په اړه اندېښنې دي چې بیا به د تاوتریخوالي ښکار کیږي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل مهم راپور ولورې ته غواړو ستاسو پام را وګرځوو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټیننت جنرال قمر جاوید باجوا د ځمکني پوځ نوی مشر ټاکلی او همدغه راز لیفټیننت جنرال زبیر محمود حیات د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ټاکل شوی دی. په دې هکله په زموږ همکار اشفاق مومن د ډیوا راډیو څیړنکار اسماعیل خان صاحب سره خبرې کړې وې او ترینې ځینې پوښتنې هم کړې وې. اسماعیل خان صاحب خپل په خبرو کې د دغه نوي آرمی چیف یا د پوځ د سرلخکر چې کوم ستونزې به وي کوم چیلنجونه به وي هغه ته د هغه د دندې پر مهال د هغې په اړه هم خبرې کړې دي. دغه ټول تفصیلات به په ګډه سره واورو.
په دې موضوع باندې خبرې چې کله دا ټاکره نه وشوې هم دا خبرې کېدې چې د جنرال راحیل چې کومې د پالیسۍ وې د ترانسپورټ خلاف یا دغه رنګې په دې منطقې کې چې کومې پالیسۍ ځکه چې د فوج ډېر اثر په دې پالیسو باندې خاص کر د هند سرپاړیکو افغانستان سرپاړیکو د چین سره او د امریکای سرپاړیکو نو پاره کې د کنټینیوټی چې آیا دغه معاملات هم د قرنګ رواني کې خاص کر چې کوم داخلي مشکلات په پاکستان ته پاره کې وسو بدلون راځي او کنه راځي نو زه دا فکر کوم چې دا کومه خبره چې کیږي چې راحیل شریف کومه پالیسۍ رواني کړې وي او حکومت آیا پدی پالیسو باندې خپل عمل جاری ساتي او کنه نو دا چې اوس کاری اوس پورې چې کوم خبره مخه تراغلي دي دغه نه داسې عمومي اندازوم دغه سکیږي چې فوج او حکومت به دغه پالیسۍ دی ته دوام ورکړي خاص کر داخلي چې کومه مشکلات دي او د رفیق باجو باره کې ویل کیږي هم دا چې دغه دا او چې منطق هم دغه چې پاکستان ته داخلي مشکلات چې کوم دي هغه د سو چنده سیوا دي د خارجي مشکلاتونه نو انټرنل پالیسی سکیورټی چې کوم ده پغه باندې به زما خیال دي پالیسی بلوچستان کراچۍ او دغه رنګ نور چې کوم د پاکستان مشکلات دي نو پغه باندې اوس پدې کې چې کوم ضرب عذاب دي نو خو اپریشن ختم شوی دی عملیات ختم دي او د کنسولیډیشن اړخ ته خبره روانه ده د بلوچستان معاملې چې کوم ده نه سیدا چې هغه هم غواړي چې کنسولیډیشن معاملہ تر تک کې بیک کنسولیډیشن اړه ته بوجو کراچۍ کې هم نو درې دی پالیسۍ باندې خو ما تخکاری چې خامخا توجه ورکړي باجو صاحب او بل خبر چې کم دی بیا د دایښ خبر هم حکومت په خپل باندې چې دغه رنګ مشکلات راپورته کیږي نو دغه مخنیوي بم کوي ما ته لګي چې کېدی شي افغانستان سره په اړیکو باندې لغوندې د حکومت د اوشي چې هغه خپل دغه مخې تبوزي خپل ایجنډا بوزي افغانستان سره اړیکې خکې په ویل کیږي داسې چې د نواز شریف اشرف غنی صاحب سره ملاقات هم شو دی چې په نبل رستلی ترکمنستان تل تک یو سره خبرې تر شوې دي په اشکابات کې او نن د راحیل شریف هم دا خبره راغله چې هغه هم د عبدالله عبدالله سره خبرې شوې دي نو ما ته لګي کیږي چې افغانستان سره تعلقات لکه په سمون د سمون اړخ ته روان شي هند سره معاملې لغوندې کړکې چنه ده څوک داسې سداسي خبرې کیږي چې کېدی شي څنګه څه سټیبلایزیشن اړخ ته لاړ شي خبره او څه کلارې پدې کې راشي خو تقریبا زما خپل دغه دا چې باین لارج شو هغه پالیسۍ چې کوم اسرائیل شریف پالیسۍ پاګې باندې دغه رنګ عمل درآمد کیږي
اسماعیل خان صاحب د دسمبر میاشتې په لومړۍ هفته کې د پاکستان د چین او د روس د چارواکو ترمنځ هم په ماسکو کې خبرې کیدونکې دي په نړیوالو پالیسۍ باندې که موږ سوچ کوو نو داسې هم ویل کیږي چې ګینې په سیمه ییز امنیت باندې هلته کې امکان قوي دی چې په دغې خبرې اترې وشي او اوس په نړۍ کې چې کوم یو د پاکستان کومه پالیسي وه هغې کې هم د بدلون اړخ ته د دغې نه یو اشاره ملاویږي نو داسې تاسو کوم امکان ویني چې ګینې د طالبانو یا د پاکستان په پوځ چې کوم یا په استخباراتو چې کوم اداري دي پاغې باندې داسې یو تور لګي چې ګینې د افغان طالبانو سره یا د ملیټنسي دي پښپنۍ کوي یا مرسته کوي هغه به دغه پالیسی نه هم لاس واخلي.
زما خپل خیال دا چې اوس دا خبره زیات دغه شوې ده، نوې الائنمنټس کېږي لګیا دی په دې منطقه کې، په دې سیمه کې، او خاص کر په امریکا کې چې کوم بدلون راغلی د ټرمپ، نو د هغې چې کوم امپلیکیشن دي د پاکستان، نو زما خپل دغه دا چې پاکستان کې کوم ادارې چې پالیسۍ جوړې، هغې د دې نه خبر دي چې څه پالیسۍ به راځي، څه کېدی شي، په پاکستان کوم قسمه فشار راتلی شي، او د هغې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. چین سره هم پاکستان په دغه کې دی، هغې هم سره په دې معاملاتو باندې خبرې تیرې شي، روس پکې روس هم سره غل دی. نو ما ته لګي چې څه نوې الائنمنټس وکیږي په دې راکې، په خاص کر په خارجه پالیسۍ په مت کې برس نوې الائنمنټس کې پاکستان ته چې کوم مشکلات ته چیلنجز دي هغه ادراک شته دي، او دی ویني چې څه قسم مشکلات او څه قسم دغه راتلل کې، او دغه د مخنیوي د پاره څه ګامونه پروتوکول پکار دي. ما ته ښکاري چې هغه رنګ ګامونه به پاکستان پور پټي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
ډیر مهرباني.
ډیر مننه.
درنو عزت منو اوریدونکو، د دیوا رادیو دغه سهارنۍ خبری خپرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه غواګي. دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې خیبر پښتونخوا کې لګکیو ډلو سره تعلق لرونکي هغه کسانو په یو ګرجا کې یا چرچ کې د غونډې پر مهال یو دستوره و د یو دستوري پر مهال د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دي د هم د نورو وګړو په شان د هغوی حقونه ورکول شي. په دې هکله مو د سرشا یو راپور تاسو ته تیار کړی دی، دا تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
دغه غونډه د پیښور یوې کلیسا کې راغوښتل شوې وه چې پکې د صوبې د مسیحاګانو، هندوانو او سکانو مشرانو ګډون کولو، او دوی په دغه مهال د خپلو غوښتنو لپاره په ګډه د یو فورم اعلان وکړو. دوی غوښتنه کوله چې خیبر پښتونخوا کې د هم د سند صوبې په طرز د اقلیتونو یو داسې کمیسون جوړ کړی شي چې پکې دلته میشته اقلیتونه شامل وي تر څو د دوی ستونزې هوارې شي. دغه رز دوی ویل وفاق او نورو صوبو کې لګکیو ته 15% کوټه هر ځای کې مختص شوې ده، خو خیبر پختونخوا کې اوس هم 3% ده. لکه په دې اړه چې یو هندو مشر هارون سرب دیال ډی براډیو ته وای،
نو یو هم د کمیشن قیام چې دغه غوښتنه کړې ده، بیا غن علاوه موږ دا وایو چې د آئین پر رڼا کې چې موږ ته چې آرټیکل 37 کانستټیوشن اف پاکستان موږ ته دا هغه کې دا ګارانټي ورکړل شوی ده چې زموږ د تعلیمي او اقتصادي حالت به رتل بهتر کولو لپاره چې د حکومت به اقدامات کوي. خو جاب کوټه په تور باندې خو دې ته خبر پختونخوا کې 3% او په نور صوبو وفاق کې چې 5% ورکړې ده، او موږ دا وایو چې دا 3% چې خیبر پښتونخوا کې دي دا دي زیات کړي شي 5% کی
وای. دا 15% صرف ملازمتونو کې نه بلکې تعلیمي څنګه کې هم پکار ده تر څو زمونږ ماشومان هم دې ځغل کې پوره برخه واخلي. د غرض غوښتنه کوي هر څوک صوبایي او مرکزی سملو کې د لګکو استازي موجود دي، خو دې کې یو زنانه هم نشته، او باید داسې قانون سازي وشي چې اقلیتي زنانه هم پارلیمان ته لاړ شي. په دغه مهال د ادعا کوله چې د نادولتي ادارو د شمیرو تر مخه صوبې کې 20,000 هندوان، 25,000 مسیحاګان، 50,000 سکان، 4,500 کلاشان او 3-5 بای مذهب سره تړاو لرونکي کسان اوسیږي، خو د سرشمیرو نه کېدو په وجه حکومت ته هیڅ پته نشته چې زمونږ کسانو کې څومره اضافه شوې ده. او دا سکھ مشر چرنجیت سنگھ غوښتنه کوي
مردم شماری واړو چې پته ولګي ولې دی خو ځان نه دا ورګي چې دی دومره پرسنټ دی دومره اکچول تعداد دی ته پته نشته چې په پاکستان کې سکھ کمیونټي څومره ده، هندو څومره ده، کرسچن څومره دي. چې موږ مردم شماری په صحیح طریقې سره وشي نو پته بولېږي، نو زموږ هغه رائټس چې کوم دی هغه زه امید لرم چې به موږ ته ملاو شي.
او هارون سرب دیال وایي د صحیح شمیرو د نشتوالي لامل زموږ د خیر ښېګړې لپاره چې صوبایي حکومت کمې پنګې جاري کوي هغه بیخي ناکافي دي.
موجوده حکومت چې دی هغه مدرسې لپاره 300 ملیون ورکړه، ترانسجنډر رونو لپاره چې دی هغه 200 ملیون ورکړه، هغوی لپاره موږ خوشحاله یو. خو افسوس په دې شی باندې کوو چې سنسس کښې وي نو دوی ته پته دا پته وي چې دلته تعداد چې دی مخکې نه زیات اوس ډېر زیات شوی دی. نو کم از کم هغه د 6-7 ملیون به موږ له نه ورکوله، بلکې دا به ډېر زیات ورکړو. او په دې 6-7 ملیون کې نو هر کال چې دی هغه کروڑونو روپے چې دی هغه لیب سی او سٹینڈنگ کمیټی چې د خیبر پختونخوا دی د پختنه نه کوي چې آیا دا د کم محکمو غفلت سره دا شوی دی.
او دوی ویل د دې غوښتنو پوره کولو لپاره دوی پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر ټولو سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي، او هر ځای کې به خپل غږ پورته کوي ځکه چې دوی هم د دې خاورې بچیان دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د صحافیانو خلاف په عالمی سطح شر شدت روان دی. د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د جمهوریت بشری حقونو او د جرایم پیشه عالمی تنظیمونو په حق له د قائم شعبې ویان ماریو کیرفو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خونړو تونلارو تنظیمونو او بین الاقوامی جرایم پیشه تنظیمونو صحافیانو باندې ډیر ظلمونه راټیټ کړي دي. په دې کې شام او عراق کې داعش، په لیبیا کې تندرا و ملیشا، په سومالیا کې الشباب او په نایجیریا کې بوکو حرام غوندې تنظیمونه شامل دي. دا تنظیمونه د جرایمو د حقیقتونو او د بډو رشوتونو د ښکاره کولو په وجه په صحافیانو ظلمونه کوي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې سی پی جی وینا ده چې د صحافیانو خلاف 30% جرایم دا قسمه ګوندونه او د دوی مرستیال کوي. دا شان صحافیانو کې وجلې شوی یو صحافي جادت ارباهم نومیږي. د کال 2015 په اکتوبر کې د داعش جنگیالو په شام کې وتښتولو، ډېرې ورځې په ظلمونه وکړ او وروسته بیا ووجلو. د ده د قتل کېدو ویډیو یې هم جوړه کا او په ګرد دنیا کې خوره کړلا. جادت ربا په شام کې د بشري حقونو د څارنې د تنظیم دپاره د شام د حکومت او د داعش د ظلمونو خبرونه خورول. د کال 2014 په جون کې سومالیا کې ساګل عثمان نومي یوه زنانه خبریاله په رڼا ورځ وویشتلې شوه. دا د سومالیې د قامی ټلویژن او د ریډیو موګادیشو خبریاله وه. دی به په ټلویژن او ریډیو سومالیا کې د شر فساد د ختمولو دپاره خپلو نشریاتو کې د سومالیې غوښتنې خورولې. صدر باراک اوباما خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دنیا هغه وخت یو ډیر ښایسته او مضبوط مقام شي کله چې یو تن او پرس ته په خپله خوښه او په ازادۍ سره د کار کولو اجازت ورکړی شي. د دې مقصد د حاصلولو دپاره امریکې د رای خیال ازادۍ ته د محفوظ رسایۍ دپاره ډیره خواري کړې ده. د دې په نوم د امریکې سیف نومي منصوبه کې صحافیانو له په ډیجیټل نظام کې د تربیت ورکولو او د کار په وخت د صحافیانو د حفاظت کېدو بندوبسونه شوي دي. دینه علاوه د خارجه چارو محکمه هر کال د پرس د آزادولو مهم چلی په کم کې چې په ګرد دنیا کې د بندیوانو صحافیانو د داستانونو خلکو ته د رسولو کار کولی شي او د دوی د خوشي کولو مطالبه کولی شي. امریکا به د صحافیانو خلاف د شو جرمونو نه د مجرمانو په خپل مخ مروت د سزا نه د بچ کولو خلاف خپل مهم جاری ساتي. دا نه یوازې خبریالانو او د هغوی بال بچ سره د انصاف د یقیني کولو دپاره یو صحیح کار دی، ولې دا د رښتیا خبرونو د خورولو دپاره د یو آزاد پرس د مقصد د حصول دپاره هم بنیادی حیثیت لري.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.